مشال ریډیو ته ستړي مشه د ماسپخین 2 بجې شوې دي. نن د ګل ورځ او د 2015 کال د جولای شپږمه نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې ځل بیا هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو. اونیس پروګرام د تاریخ پاڼه اهم لرو او ریدل یې مه هیروئ. خو لومړی زموږ د همکار نجیب عامر نه د دې غړي تازه خبرونه اورو.
نن په کوټه کې په یو وسلوال برید کې درې کسانو وژل شول او دوه نور ژوبل شول. هلته په ننګرهار کې په بیلابیلو پیښو کې 11 کسان وژل شوي او د یونان خلکو د ریفرنډم د لارې د اروپایي ټولنې د اقتصادي اصلاحاتو غوښتنه رد کړه. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. نن د کوټې په جوائنټ سړک د پاسپورت دفتر مخې ته وسلوالو په ډزو درې تنه وژلي او دوه نورې ژوبل کړي دي. په وژلو شو کې دوه شیعه توکمه هزارګان او یو د پولیسو سرتیری دی. د پولیسو د مشر عبدالرزاق چیما په وینا وسلوالو په هزارګانو برید کړی او د تیښتې پر مهال پرې پولیسو ډزې کړي، خو په ځوابي ډزو کې پولیس هم وژل شوی دی. د پیښې پړه چا قبوله کړې نه ده. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د بلوچستان په ګوادر پسنی او کوټه کې د تشدد په بیلابیلو پیښو کې څلور کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي وو. د کوټې په باچا خان څلور لاره کې په یو بمي چاودنه کې یو کس وژل شو او 14 نور ژوبل شول. بلخوا د ګوادر په پسنۍ سیمه کې بیا درې مزدوران په ډزو وژل شوي دي. د کوټې د بمي چاودنې په اړه د یاد خار د پولیسو مشر عبدالرزاق چیما تیر ماښام مشال لډیو ته داسې وویل.
ابھی تو صرف یہ پتہ لگ رہا ہے کہ اس جگہ پہ کسی گاڑی میں نہیں تھا، موٹر سائیکل میں نہیں تھا.
تروس پوری یواز دا سرگندی جی چھ دا چودن پ کو موٹر موٹر سائیکل یا پ بائسیکل کے د زے پر زے سب یو چودن کو تو کیو پمٹ سوی نہ دے، بلکہ دا سیشکاری چھ دا پ یو تیلی یا ڈبہ کے چودن کی تو کی شول سی و جک چھ ک پ بائسیکل یا بل شی کی وای نو خم خبا یا پر زے دل تہ پرتی وای
شہادت ہوتی.
بلخوا د گوادر پسنی پولیسو مشال لډیو ته ویلي چې تیر ورځ په دغه سیمه کې د بجلی د ترانسمیشن په پروژه کارکونکي د پنجاب سره تعلق لرونکي درې مزدوران په ډزو وژل شوی دي. د مزدورانو د وژنې پړه بلوس بلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې بلوس ریپبلیکن آرمی په غاړه اخیستې، خو تر دې مهاله د کوټې د چاودنې پړه چا په غاړه نه ده اخیستې. پاکستانی چارواکي وایي پرون په اسلام آباد کې د بیوزله ماشومانو په یو وړکتون کې د یو نیم سلونه د زیاتو ماشومانو صحي وضع وروسته له هغې خراب شوه چې غیر صحي یا ککړ خواړه ورته ورکړل شول. چارواکي وایي د دغو ماشومانو عمرونه تر 10 کالو کم دي. د اسلام آباد د پیمز روغتون وینده ډاکټر عائشه وایي یوازې د دوی روغتون ته تر 100 پورې ماشومان ور وړل شوي چې د شپې تو وضع پکې د اندېښنې وړ ده. د سویټ هوم په نوم دغه وړکتون د پاکستان د بیت المال د لاندې فعالیت کوي او مشری د زمرد خان په غاړه ده. په دې وړکتون کې د سوات او قبایلی سیمو ماشومان هم ژوند کوي. د ننګرهار چارواکي وایي په بیلابیلو پیښو کې 11 تنه وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د امنیه قوماندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقي وال مشال لډیو ته نن وویل چې تیره ورځ ناوخته په چپرهار ولسوالۍ کې د بی پایلټ الوتکې د برید په پایله کې درې تنه د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د یو بل خبر له مخې مشرقي وال ویل تیرې ورځې راهیسې په نازیانو ولسوالۍ کې د دولت دوه مخالفو وسلوالو ډلو ترمنځ په خپل منځیو نښتو کې له دواړو غاړو څخه 14 تنه وسلوال وژل شوي او 2 تنه نور زخمیان دي. که څه هم مشرقي وال دقیقه نه کړه، خو په خبره یوه ډله راولاړه شوې او د بلې ډلې د دوه غړو کورونه سوځولې دي. له تیرو دریو میاشتو راهیسې د شینوارو په لرو پرتو سیمو کې د طالبانو او د داعش په نامه وسلوالو ډلو ترمنځ سختې نښتې شوي او دا نښتې اوس هم په ځینو سیمو کې وخت ناوخت روانې وي. د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال مشر نذیر احمدزی وایي په افغانستان کې د سولې د بهیر په لړ کې د ګاونډیو هیوادونو دوه مخې سیاست ته افغان حکومت او ولس تیار نه دی. تیره ورځ د مشال لاډیو افغان څنګه سره په خبرو کې ښاغلی احمدزی وویل
په دې صورت افغان دولت یا افغان ولس نور دې ته تیار نه ده چې دوه ګونې سیاست موږ چا قبول کړو. موږ به صداقت ورسره کړی او صداقت یې غواړو. که هر څه په دې مواردو کې بیا هغه فکر وي چې افغانان به موږ مصروف وساتو یا له دې نه به موږ دا رقم استفاده وکړو چې طالبان بېرته تقویه کړو، د طالبان د فشار له لارې نه به موږ دوستانه یا خپل هغه څه غوښتنې دي په دوی تعمیل کړو، خو دا په هېڅ صورت نه کېدلی شي او نه امکان لري.
افغان حکومت او امنیتي ادارې په بیا بیا پر پاکستان تور لګوي چې په افغانستان کې د سولې راوستو په لړ کې دوه مخ سیاست کوي، خو پاکستان دا تورونه وخت په وخت رد کړي. تاسو له مشال لړیو خبر نوري. د نایجیریا چارواکي وایي په جاوس خر کې پرون په غبرګو بمی چاودنو کې لږ تر لږه څلور څلوېښت کسان وژل شوي دي. عیني شاهدان وایي یوه چاودنه په یو رستورانت او بله پر یو مسلمان دینی عالم شوي، چا چې د سغدریزي وسلوالې ډلې بوکو حرام څخه بیلتون اعلان کړو. د نایجیریا د بیړنیو خدمتونو د نظم اداره وایي په رستورانت ترسره شوې چاودنه کې څلور څلوېښت کسان وژل شوي او درویشت نور ژوبل شوي دي. همدارنګه په جومات د برید پر مهال یوویشت تنه ژوبل شوي. په جاوس کې د ترسره شوو بریدونو پړه په سملاسي توګه چا نه ده اخیستی، خو په خوا پرې ورته بریدونه د بوکو حرام ډلې لخوا ترسره شوي. د یونان خلکو پرون په یوه ټول پوښتنه کې د نړیوالو پور ورکوونکو هغه غوښتنه رد کړه چې له مخې د مالي ملاتړ د پلان په بدل کې باید یونان اقتصادي اصلاحات په پام کې ونیسي. له دې خبرداریو سره سره چې له نړیوالو پور ورکوونکو سره یوې موافقې ته نه رسیدل ښایي د یورو زون څخه د یونان د وتلو باعث شي. په سلو کې د 50% رایو له شمیرنې وروسته معلومه شوه چې په سلو کې له 60 زیاتو خلکو منفي رایې ورکړي دي. پرون د حکومت زرګونو پلویانو د سرخاراتنس په سنتاګوما چوک کې د دغو نتایجو لمانځنه وکړه. د پرونی ټول پوښتنې یا ریفرنډم اعلان د یونان نوی وزیر اعظم الکسیس سیپراس کړی و. نوموړي له رایه ورکوونکو غوښتي و چې په یونان کې له شپږ کلن اقتصادي بحران وروسته د یورپي مشرانو د تجویزونو په ردولو سره د ده په وینا د ویرې او ترهې پر ضد رایه ورکړي. دا و تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه. له پاملرنې مو مننه. اوس ورځو اسلام آباد ته د خپل همکار ریاض موساخیل نه د هوا حال او د کرنسۍ بیاورو.
د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپې مقابله کې د بازي غیر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دی. یو امریکایي ډالر په یو سل دوه روپې اتیا پیسې غستی کیږي او په یو سل درې روپې پنځه پیسې خرڅیږي. یو پونډ په یو سل یو کم شپېته روپې پنځه اویا پیسې او یو سل شپېته روپې، یو یورو په یو سل دیارلس روپې پنځوس پیسې او یو سل دیارلس روپې پنځه اویا پیسې، د سعودي عرب ریال په اویش روپې او شل پیسې او په اویش روپې پنځه څلوېښت پیسې، د متحده عرب اماراتو درهم په اویش روپے پنځه اتیا پیسے او پاتیش روپے شل پیسے، یو افغانے پا یو روپے اویا پیسے او یو روپے یو اویا پیسے، او ایرانی ریال پا یو پاکستانی روپے دو سو اتا اتیا غستی کی گی او دو سو پنځه اتیا خرسی گی. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به پېښور او کوټه کې اسمان شین وي او بنو کې د وریځ سره په خال خال ځای کې د باران امکان دی. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه اته دېرش او کمه پنځلس درجې، پېښور کې یو کم څلوېښت او ویش او بنو کې یو څلوېښت او یو کم دېرش درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
اوریدونکو تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په بلوچستان کې د نامنویو په پیښو کې یو شمېر کسان وژل شوي دي. بلخوا د کوټې اوسیدونکي وایي د خرابې امنیتي وضعې له وجې کار روزګار سخت متاثره شوی دی.
چې یو چاودنه وسي څوک نه راوځي در بازار، در کوره سره نه راوځي بازار لنه، هنر سړی په خپل کور پورا کلي پر علاقه باندې دوام نه راوځي، دوکانداري ورسره ډېر متاثر کیږي.
د بنو اوسیدونکو وایي د بجلی د لوډ شډنګ له وجې سخت مشکلات لري.
دا د عمران خان په حکومت شه تبدیلی دو چار شای تباو برباد کړنه به دېښتا چیرې دا دولدار نه چا حل کې ته وچ سہولت راسو.
او اونیس پروگرام د تاریخ پانه کې د پېښور کلا بالا حصار په اړه معلومات درکو.
په تاسو ته د نکیګ نو دې د لارم تر خپل ز او غي چې کوم دی او ډېر ځکه کیټونه جوړ دي او هغه لارې چې کوم نه اصل کې دا غټ رټ هاتيان براته او غو بره قتل کنه بده پوش کشه د پرمو استعمال دی.
د مشال سره واو تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو، نن د کوټې په جوائن سړک ته نامعلومه وسوارو لخوا په هزارګانو ډز شوي چې پکې دوه هزارګان او یو پولیس سرتیری وژل شوی دی. بلخوا تیره ورځ په بلوچستان کې د تاوتریخوالي په بیلابیلو پیښو کې څلور کسان وژل شوي دي او شاوخوا څوارلس نور ژوبل دي. د کوټې په باچا خان څلور لاره په چاودنه کې یو تن وژل شوی او داسې د گوادر په پسنی سیمه کې بیا درې مزدوران په ډزو وژل شوي دي. تا د کوټي دکانداران بیا وای د اختر په ورځ شپو کې د امنیت د خرابې وځي له وجې کاروبارونه سخت متاثر شوي دي. نور تفصیل د خدای نور ناصر نورو.
د کوټې پر بچا خان څلورداره د اتوار په مازیګر په یو چاودنه کې یو تن ولسی وګړی وژل شوی او د څوار لسو په شاوخوا کې نور جبل سویلي. دغه ښار د پولیسو مشر عبدالرزاق چیما د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل چاودنه په یادې څلورلارې له بلدیا پلازې سره څیرمه د ګڼې ګوڼې په ځای کې سوی چې د ده په خبره د لمړنیو پلټنو پر اساس چاودیدونکي توکي په یوه تیلۍ کې ځای پر ځای شوي وو. تر اوسه پورې یوازې دا څرګندېږي چې دا چاودنه په کوم موټر سایکل یا په بایسیکل کې د ځای پر ځای سوی او چاودونکو توکیو په مټ سوی نه ده، بلکې داسې ښکاري چې دا په یوه تیلۍ یا ډبه کې چاودونکي توکي شول سوي وو، ځکه چې که په بایسیکل یا بل شي کې وای نو خامخا به یې پرزې دلته پرتې وای. هلته د کوټې د سنډیمن روغتون ډاکتران بیا وایي تر دې چاودنې وروسته یاد روغتون ته د یوه تن مړی او د څوارلسو په شاوخوا کې ټپیان راوړل سوي چې د دوی په خبره په کې د څلورو تنو حالت د اندېښنې وړ دی. د اتوار د ورځې د بادشاه خان څلورلارې د دغې چاودنې مسؤلیت لا هم کومې وسله والې ډلې قبول کړی نه دی. بلې خواته د کوټې تجاران او دوکانداران بیا وایي د اختر په شپو ورځو کې له ورته چاودنو څخه د دوی دوکانداري سختې اغېزمنې کېږي.
باکیر نه دکان کټفیس غلې ډېر متاثر کیږي، دکاندار ویل نه متاثر کیږي چې یو چاودا نه وسی څوک نه راوز در بازار در کور سره نه راوز بازار لنه انار سړی په خپل کور پر اکل پر علاقه باندې دوام نه راوز دکاندار سره ډېر متاثر کیږي.
ل دې سره د اتوار په ورځ بیا هم د بلوڅ میشتې گوادر په پسنی سیمه کې نامعلومه وسلوالو د بجلی د ترانسمیشن لاین د یوې پروژې پر کارکونکو مزدورانو ډزې کړې چې پکې درې مزدوران وژل سوي دي. د پسنی سیمه د پولیسو په خبره د وژل سویو مزدورانو تعلق د پنجاب صوبې له خانیوال سیمه سره دی. پر مزدورانو دغه برید مسؤلیت رسنیو ته بلوچ ریپبلیکن آرمی نومې وسلوالې ډلې قبول کړې چې تر دې وړاندې هم په وار وار له پنجاب صوبې سره تعلق لرونکي وګړي په نقشه کړی دی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
اوریدونکو، نن د کوټې په جوان سړک ته معلومه وسوار لخوا په هزارګانو ډز شوی چې پکې 2000 او یو پولیس سرتیری وژل شوی. بلخوا پرون د اتوار په ورځ په بلوچستان کې بمی چاودنه او د تشدد په پیښو کې سلور کسان وژل شوی او یو شمیر نور جوبل دي. سیړونکو وایي په دغه صوبه کې د تشدد دا لړۍ د حکومت واک او استعداد تر پوښتنې لاندې راولي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار منور شاه په دې رپورت کې اورو.
په دې ورستیو کې په بلوچستان کې یو وار بیا د تشدد پیښې سیوا شوې دي چې پکې یو شمېر کسان وژل شوي او جوبل شوي دي. سیړونکو وایي چې د تشدد د لړۍ په دې صوبه کې د واکمن ملت پاله ګوندونو کارکردګي د پښتنې لاندې راولي او د دوی هغه ادعا ردوي چې د صوبې امنیت یې ټینګ کړی دی. په کوټه کې خبریال او شنونکی سید علي شاه په دې حق لمشال ریډیو ته وایي
دلته استعداد هم مسله ده، دوا کوم مسله ده. دلته کوم سیاسي ګوندونه چې دي ډېر په معذورت سره وایم چې هغه دلته د روډو کنسټرکشن کوي یا نالیانی جوړوي، د دې اخوا ته بل څه کار نه کوي، ترانسفر پوسټینګ کوي، څه میکانیزم څه طریقه کار څه تھنک ټینک څه پوهان خلک دوی نه لري چې په دې صوبه په دې ایالت کې د امنیت وضع بهتره شي او د دې سره سم چې په ایالت کې کوم تښتونې دي یا د بومو چاودنې دي یا هدفي وژنې دي د دې د مخنیوي لپاره یو څه وکړي. ها، واک هم یو مسله ده، ولې چې بلوچستان ډېر اهم ایالت دی نو اکثر شان اسلام آباد چې دی په بلوچستان ایالت کې کنټرولي.
نوموړی زیاتوي که څه هم صوبایي حکومت په سر کې ویلي وو چې په دې صوبه کې به ټول کارونه د دوی په خوښه کیږي، خو په موجوده وخت کې ځمکني حالات بدل ښکاري. بلخوا د بلوچستان د اطلاعاتو صوبایي وزیر عبدالرحیم زیارتوال وایي حکومت واک او استعداد لري او د بدامنۍ د مخنیوي لپاره د امنیتي ادارو سره په ګډه اقدامات کوي چې په نتیجه کې یې د پخواني حکومت په نسبت امنیت ډېر ښه کړی دی.
نو په دې کې لګیا دي چې دا کوم کنټرول کېدلی شي او کومه د دې خوندیتوب اکشن اخیستل کېږي او انشاءالله تعالی موږ وس کوو چې په هر حالت او په هر صورت نو کته کوټ راځ نو د بادشاہ پر اساس به ټول پټ کېږي او دل تړای به باندې کومه نه دا په مقابل کې اوس پټ ده د کومې حساب نه په ځان ټول بازار خلاص قبل کې د خپل سودا دي مودې سره هغه د کومن د اسمانو د مدې فرق دی هغه واقعتاً کمپلیټلی حکومت ناکامه شوی و.
خو سیړونکی او خبریال شهزاد ذوالفقار وای صوبایي حکومت د امنیت ټینګولو په لړ کې لنډمهاله ګامونه پورته کوي، خو د دې مسلې د مکمل خاتمې لپاره پلان نه لري.
دا وخت کې اف سی آرمی دا ګرد چې دی دوی سره مرستم کوي، د پولیس دغه سره، نو دا حکومت لپاره، حکومت ایجنسیان لپاره، انټلیجنس ایجنسیان، عسکري ادارو دا ګرد لپاره یو لوی چیلنج دی چې یو خوا چې دی دوی برابرۍ که یو خوا دغه کې بل خوا ته چې بیا دغه دی، نو یو دای معلومی دی کې یو شاید ډے ټو ډے دوی پالیسی جوړي، یو لانګ ټرم پالیسی نه جوړي، دغه ډېر لوی کمزوري دی.
داراز شنون کې وایي چې د پخوانی صوبایي حکومتونو په نسبت د ملت پالو ګوندونو د اتحادي حکومت نه د خلکو توقعات هم زیات دي. په کار دي چې د امنیت لپاره چټک او عملی ګامونه پورته کړي او خلکې نتیجې وویني.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو، د ترهګر ډلو خلاف د پاکستان په کمی اکشن پلان چې سوو میاشتې وشوي د دغه پلان باندې نیوکه رامنځته شوې دي چې د دې پلان لاندې ترهګر نه دي ځپل شوي او سوال ډلې لا هم خپل فعالیتونه پر مخ بیايي. حکومت بیا وایي چې د دې پلان لاندې په زرګونو مشکوک کسان نیولي او د ترهګرو ملای ماته کړې ده. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار بشیر ګواخ ناورو.
له هغه وروسته چې د پاکستان سپریم کورټ د ترهګرو د ځپلو لپاره جوړ قومي اکشن پلان 13 هفته هسي وټوکو بلله، 13 ورځ د دې ملک کورونو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویل چې دې پلان د ترهګرو په ځپلو کې مهم کردار لوبولې دی. پاکستان تیر کال د دسمبر په میاشت کې د ترهګرو د مخنیوي لپاره شل نکاتي پلان وړاندې کړ. په دې کې د نورو ترڅنګ د مدرسو د رجسټرډ کولو، د وسلوالو د پیسو سرچینې بندول او د ټولو ترهګرو ډلو خلاف بغیر له کوم فرقه ګامونو اخیستو خبره شوې وه. د سیاسي چارو کارپو او له قومي اسمبلی څخه د پاکستان د قومي اکشن پلان د منظوریدو پر مهال د عوامي نېشنل ګوند سینیټر افراسیاب خټک وایي د دې پلان لاندې کوم لوی کار نه دی شوی.
دې کې چې کوم ډېر بنیادي نقطې وي، د مثال په توګه نکټا چې اداره وه چې هغې مطلب دا و چې هغې کې به دا چې کوم د دې انټلیجنس ادارې دي پروک یو بس همکاري کوي، دا فعاله نه شوه، دې ته بجټ منظور نه شو. دغرنګه په مدرسو کې اصلاحاتو خبره وه، دغرنګه په پنجاب کې اکشن خبره وه چې عمل دې التیا پسندو خلاف یا دې چې کوم دهشتګرد دي د هغې خلاف ودلته کې قدم اوچتېږي یا اوچت نه شو. پاتکه اصلاحاتو خبره وا او نشوا د ای ڈی پی لپاره به زه شوې خلکو لپاره کار کولو چې هغه ونه شو.
د کورونو چارو وزارت تیر ورځ په یو خبر پاڼه کې ویل چې د دې پلان لاندې 45,318 د لټون عملیات شوې دي چې په کې 45,340 کسان نیول شوې دي. د وزارت په وینا په کراچۍ کې د شوو کاروایانو لوجې هدفي وژنې کم شوې او قبایلي سیمو کې ضرب عصب عملیاتو ترهګر ځپلې دي. خو د دفاعي چارو کارپو او پخوانی پوځي افسر لیفټننت جنرال طلعت مسعود وای ضرب عصب عملیات د قومي اکشن پلان برخه نه ده او دا له پخوا شروع شوی و. نوموړی وای د دې پلان تر مخه لا هم پنجاب میشته وسلوالو ډلو ته چې هندوستان او ملګري ملتونه یې بیا بیا د ځپلو خبره کوي څه نه دی بل شوی.
زما په خیال د دې پلان مقصد حقیقت ته نږدې نه و. پوځ او پنجاب میشته ملیشو په وړاندې کوم خاص مخالفت نه لري. پوځ فکر کوي چې د وسلوالو ډلو د فعالیتونو مخه د هندوستان سره مشرقي پولي خواته ده. بل خبره دا ده چې د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند په مرکزی او جنوبی پنجاب کې لوی سیاسي نفوذ لري. د هغه ځایونه دي چې پنجابي وسلوال ډلې پکې موجود دي، ځکه یې پر خلاف عملیات نه کیږي. خو اوس پر پوځ او حکومت فشار دی چې د پنجاب میشته وسلوال ډلو پر ضد کاروایی وکړي.
تیره ورځ اسلام آباد کې د امریکای سفیر ریچرډ اولسن په خبر کې خبر اعلان تول چې اوسنۍ زمانہ د لاسپوڅ ډلو د استعمال نه دا او په سیمه کې د ترهګرو ختمولو لپاره د شریک کار ضرورت دی. خو افراسیاب خټک فکر نه کوي چې پاکستان دې د پنجاب میشته ملیشو او یا هم افغان طالبانو د کوټ شورا او حقانی ډلې خلاف ګامونه واخلي.
دوی وچ موږ په ترګرو کې یا په دهشتګرد کې فرق نه کوو، خو بد پکې نه لټو، مگر دا چې ښکاري چې اوس هم دوی خو بد پکې لټي او هغه هم یو غټ وجه ده چې دوی قدم نشي چتولی، چې ټولو خلاف قدم نه اوچتوي. که ټولو خلاف نه اوچتوي نو بیا که نیمو خلاف چتوي نو هغه نیم چې دغه ځان ته د خطر اګروي ښه دهشتګردوي هغې
یاد دی وی چې د قومي اکشن پلان تر مخه پاکستان په مختلفو جرمونو تورن یو نیم سل کسان په شپږو میاشتو کې په دار یا پانسی کړی دی. د انساني حقونو ادارو په دومره تیزی د خلکو په دارولو نیوکې کړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو توګه اوریدونکو، په اسلام آباد کې د پاکستان بیت المال تر لاندې چلیدونکو د ماشومانو یتیم خانه هوم سویټ هومز کې د خراب خوراک له وجې یو شمېر ماشومانو حالت خراب شوی دی چې د علاج لپاره مختلفو روغتونونو ته رسول شوی دی، خو بیا ډاکټران وایي د دغه ماشومانو حالت اوس ښه شوی او ډیر پکې واپس هم لیږل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه ریاض مساخل راکوي.
د اتوار پورس خوښه یو سل شپېته ماشومان د اسلام آباد مختلفو هسپتالونو ته راوړی شو چې تعلق یې د پاکستان بیت المال د واک لاندې چلیدونکې فلاحي ادارې سویټ هوم سره وو او د دوی عمرونه د لسو کالونه کم وو. د ډاکټرانو په وینا د ناخه خوراک په وجه په ماشومانو ولټه او د ستونه لګېدلې وو. د اسلام آباد پیمز هسپتال ویاندا ډاکټر عائشه وایي سلو پورې ماشومان دلته راوړی شوي وو چې پکې شپېتو حالت ډېر خراب وو.
ټول ماشومان ځکه راوستل شوي دي چې کم روغ ماشومان دي د هغوی هم معاینه وشي او چاته چې د ډراپونو ضرورت وي هغوی ته ډراپونه ولګي. د ماشومانو کې د شپېتو حالت خراب وو، موږ هغوی ته ډراپونه او دوایانې ورکړې او اوس د دوی حالت هم ټیک دی او پر رغېدو دي.
همداراز میډیا سره خبرو کې د پاکستان بیت المال ایم ډي عابد وحید شیخ وی ماشومان یې په دریو برخو کې ویشلې دي چې پکې ځینې روجي نیسي او کوم چې ډېر واړه دي هغه ننیسي او مسله هم دغه وړو ماشومانو ته شوې ده. دی وایي دی وی هغه ماشومان چې سحر یې ناشته کړې وه او روژه یې نه ونیولې د هغوی ناڅاپه طبیعت خراب شو. زما خیال دی چې دوی سحر څه خوړلي دي هغې سره پیدا چل وشو. زموږ د سحر په خوراک کې پی او ډبل روټۍ وي، خو اوس به دا ګورو چې څه چل شوی دی او الحمدلله اوس ټول ماشومان روغ دي. بل طرف ته د سویټ هومز مشر یا پیټرن ان چیف زمرد خان مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل چې هر څوک دا دومره لویه مسله نه ده، خو بیا هم د دې پلټنې په کار دي. د یادونې ده چې سویټ هومز کې د پاکستان د نورو سیمو ترڅنګ د سوات او قبایلي سیمو یو شمېر ماشومان هم ژوند کوي، څوک چې دغه سیمو کې د نامنیو د لاسه اغیزمن شوي او یا یې مور پلار مړه شوي دي. ریاض موساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، اوس هم راځو یو بل ریپورت ته. په پاکستان کې د امریکا سفیر ویلی دی چې په کار ده نور په جنوبی ایشیا کې پراکسی یا د پردی شاته جګړو ته د پای ټکی کې خودل شي. زموږ همکار اسرار عالم مومند د پېښور یونیورسيټي د نړیوالو اړیکو د سانګې پروفیسر اجاز خټک سره په جنوبی ایشیا کې د ممکنه پراکسی جګړې او د امریکایي سفیر د ځینو نورو خبرو په اړه مرکه کړې ده. پروفیسر اجاز په دې اړه وایي
او دلته کې ډېر زیات د جګړې چې دي په افغانستان کې، پاکستان کې، انډیا کې، خاصه دې دیوارو د وږي او سره لږ ایران هم کچ کېږي، خو دا درې وړو ملکونو کې خو خاص ده. نو دلته کې د پراکسی وار دا کیسه ډېره زیاته ده. ټول په یو بل الزام لګوي او ټول وایي چې نه زه نه کوم دې کوي. بیا دا ندې خبره دا ده چې درېنګلې او کومې تیګونې درې واړه کوي. دې ملکونو پکې ډېر لوی علاقې دې واړو اوس دا دی چې دوی مخکې تګ غواړي، نو دا بندیدل ضروری دی چې خدای به خبره نه.
نو اجاز خټک سه استاذ په فکر په جنوب ایشیا کې بیا د پراکسی جګړې یا د پردیشا ته جګړې مخه څنګه نیول کېدې شي؟
دلته کې پاکستان حواله سره به خبرو کوم. اوس انډیا کې بدلون په کار دی، سوچ کې او فکر کې افغانستان کې هم ډېر خبره په کار دی، خو پاکستان زه پاکستان کې سم نو پاکستان حواله سره ګورم چې پاکستان ته هم فنډامنٹل چینج په کار دی او پاکستان خارج په دې کې سٹارټ دی. نو چې پاکستان کم از کم د انډیا سوچ ذهن اوباسي او بل دا سوچ ذہن نہ اباسی چی خارجہ پالیسی کے خارجہ پالیسی ملک سر اختلاف ملک سر اختلافی اب مذہب سر اختلاف نہیں وہ مذہب استعمال ختم کرے سی اس دا بسنگا کئی دا وینا بیا آسان ادا قول گران دی
د امریکا سفیر دا هم ویلی چې حکومت به یې د نویمې لسیزې کلونو د پالیسۍ برعکس چې په افغانستان کې د شوروي پوځونو تر ماتې وروسته یې دغه هیواد او ټولې سیمې ته شا کړې وه له افغانستان او پاکستان سره خپلو اړیکو او مرستو ته دوام ورکوي. دې خبرې ته تاسو څنګه ګورئ؟
دا ډېره مهمه خبره ده. دلته کې دا یو عام پروپاګاندا کیږي پاکستان کې او دې ځایونو کې خوښه چې بس امریکا لاړه لکه د شوروي پوځونو ته لاړه. دا چې نه دا امریکا الته نه په تیښته نه ده روانه. امریکي افغانستان کې خپل ټیکټیکل چینجز بکړي فوجي دغه کې ډایرکټ ایکشن کی سن هغه دا بیا بیا خلک پوهی خو پاکستان خلک هغه نه مني خو افغانستان فوج خپل قبول هغې ته د امریکي سپورټ حاصل دی هغوی به اکنامیکلي هم ویپنس حوالے سره هم ٹریننگ حوالے سره هم افغانستان ای ابینڈن کړی نه دی او بل دې کې کوچین رول زیاتیږي اغم دی امریکی پا زد نہ زیادتی گی دی تل زاد ذہن کے دلت انیلیسس اکثر دا غلطی کئی چلہ کا دی چین او دی امریکی تعلقات دی روس او دی سوویتیون نے دی امریکی تعلقات گونتا نہیں دی دی وقت کے امریکی چین بارا کے سڈر با امینہ کی بمنی خود دوم دشمنی کے امن دے او افغانستان کے دا چین رول پا امریکی پا زد نہ دے امریکا پای خفا نہ دا.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 421 لنډو چپو 2013 15315 15315 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خیبر پختونخوا ډیرې سیمې د سختې ګرمۍ په لمن کې دي. د بنو خار اوسیدونکو وایي د روژې میاشت کې که یو خوا د سختې ګرمۍ له کبله سرګردانه دي نو بلې خوا د بجلی لوډ شډنګ له کبله یې ژوند د ستونزو سره مخ دی. له بنو نه د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر نور تفصیل راکوي.
د بنو خار اوسیدونکو حاجی حشمت خان چې افطاری پر وخت د واورې لپاره په قطار کې ولاړ وو مشال ته وویل د بجلی دا حال دی چې نرینه او زنانه د برف یا واورې لپاره په قطارونو ولاړ وي او پر لانجې معاملې کوي.
موږ د بجلی دا حال ده چې په 24 غنټې شه 4 غنټې ټوله بجلی درسي او دغه دا حال ده چې برف نه ملوي جي او دا خلک ته ګوري چې دا کیم راشته او د دې کا په برف باندې لانجې کې چې خلک یو بل ته لوسه جاي.
یو ډرایور دلدار خان چې بنو بازار کې د برف خانونه برف یا واور راوړي وای روجه سرای تیار بجلی ورکه شو
او باندې شه بجلی به خښتانه چې دغه وجه د برف تکلیف جوړ شو دا او زه په خپل ډراوري قسم دې سبمل 6 بجې نه وتلای او واور پیرا کېږي. حکومت ته دا اپیل ده چې بجلی دا جوړا کو سامه دا کو دمرا
د افطاری پر وخت برف یا واورې تا ولاړ یو سو کسانو خبره هم واورای
برا بدر شهر چا کا فریج تا او بار بار 14 غنټې لوډ شیډینګ وی واورا خل شهر نه راوړي
دا د عمران خان په حکومت شه تبدیلی دو شهر شای تبا او برباد کړنه به جېشتا چیرې دا دولدار نه چا خلک ته وې چې سہولت راسو
مون محمد عامر دا ور رامه نه دا سخت دا او واورا نه ملاوي دی اوس به تاو دې بچي او بجلی انشتا دا پیډیا حکومت دا
د وابډا دفتر چارواکو نه مو چې و پختل نو دوی و وایل سختې ګرمې لوجې په فیډرو بوجوي چې لوجې د بجلی ټریپینګ کیږي خو دوی تر خپل وسه درجې په میاش کې بجلی لوډ شیډینګ دورانیا ډیره کمه کړې او خصوصي ډول افطاری او سحری کې بجلی نه بندوي. یاد دی وی چې په 1300 ورځو کې بنو او خوشا کې د ګرمۍ په شدت کې هم زیاتواله راغله. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے. تا تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو په روان یو سات کې تاسو لپاره 19 پروګرام د تاریخ پاڼه هم لرو اوریدل یې مهیروي د ماسپخین انستې دونی بجې کې دن کې دی لومړی لند خبرونه زموږ د همکار نجیب عامر ناورو
نن د کوټې په جوائنټ سړک د پاسپورت دفتر مخې ته وسلوالو په ډزو درې تنه وژلې او دوه نورې ژوبل کړې دي. په وژلو شو کې دوه شیعه توکمه هزارګان او یو د پولیسو سرتیری دی. پرون هم په بلوچستان ایالت کې په بیلابیلو پیښو کې 13 تنانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. پاکستانی چارواکي وایي پرون په اسلام آباد کې د بېوزله ماشومانو په یو وړکتون د 1.5 سلونه د زیاتو ماشومانو صحي وضعه وروسته له هغې خرابه شوه چې غیر صحي یا ککړ خواړه ورته ورکړل شول. چارواکي وایي د دغو ماشومانو عمرونه تر 10 کالو کم دي. د ننګرهار چارواکي وایي په بېلابېلو پیښو کې 12 تنه وسلوال وژل شوي دي. په چپلیار کې بی پایلټ الوتکې بمباری کې 3 وسلوال وژلې او په نازیانو کې د داعش او طالبانو ترمنځ په جګړه کې دواړو غاړو نه 14 وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال مشر نذیر احمدزی وایي په افغانستان کې د سولې د بهیر په لړ کې د ګاونډیو هیوادونو دوه مخي سیاست ته افغان حکومت او ولس تیار نه دي. د یونان خلکو پرون په یو ټول پوښتنه یا ریفرندم کې د نړیوالو پور ورکوونکو هغه غوښتنه رد کړه چې له مخې د مالی ملاتړ د پلان په بدل کې باید یونان اقتصادي اصلاحات په پام کې ونیسي. او د نایجیریا چارواکي وایي په جاوس خر کې پرون په غبرګو بمی چاودنو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. عیني شاهدان وایي یوه چاودنه په یو رستورانت او بله پر یو مسلمان دینی عالم شوي چا چې د سغدریزي وسلوالې ډلې بوکو حرام څخه بیلتون اعلان کړی.
لاند خبرونه مو زموږ د همکار نجیب عامر ناورید او اوس هم راځو د پاکستاني ورسپانو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه رابعه اکرم خان بیانوي.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي ملک د پشکال موسم په یو څو ورځو کې شروع کیدونکې دی او د موسمیات محکمې د تیر کال په نسبت سخت کال د زیات بارانونو پیشنګوي کړې ده. ادارې زیاتوي په دې لړ کې په صوبایي سطح د سیلاب مخنیوي مرکزونو او موسمیات محکمو ته خبرداري هم جاري کړې شوې ده. ادارې وایي په ماضي کې انتظامی غلطیانو او غفلت له وجې سینو پنجاب صوبې کې سیلابونو چې کومه تباهي کړې وه نو دا غي جاج دی واخستې شي او داسې اقدامات دی پورته کړې شي چې بیا داسې قسمه تباهي ونه شي. ادارې په وینا د بینه د سیلابونو د مخنیوي کمیټې لاړخه شو فیصلو باندې عمل درآمد هم یقیني جوړول پکار دی. ادارې وایي سیلاب او بارانونه قدرتي آفات دي چې پکې د انسان عمل دخل نشته خو حفاظتي انتظاماتو په ذریعه ځاني او مالی نقصان کم نه کم کېدی شي. ادارې اخیری کلی کې مازی کې دا شکایت ملاویده چې حفاظتي انتظامات مؤثره او بهتره نه دي د سنه چې سیلاب په تباکاریانو کې اضافه شوې ده. ځینې ځایونو کې د متاثرینو د اوسېدو او نور سهولتونو د کموالي شکایت هم ملاو شوي دي. باید چې د سیلو په سطح فلډ ریلیف کمیټیانې جوړې کړې شي کوم چې د سیلاب او بارانونو نه مخکې انتظامات مکمل کړي نو داسې د سیلاب په تباکاریانو کابو موندل کېدی شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې وړاندې ورځو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان کوزیر کې یوې جلسې ته د خطاب دوران وویل چې ډاکټران ته ټول مراعات د رنسوران په وجه ورکړی کېږي او هغه ډاکټران چې رنسوران په ډاګه پرېږدي او په هړتالونو لاس پورې کوي د هغوی موږ سره ځای نشته. ادارې د عمران خان د خولې لیکي چې هړتالونه صرف په صنعتي څانګو کیږي او مزدورانو ته د خپل حقونو د پاره د هړتال حق هم وي خو هسپتالونه سنت نه دي ځکه چې د مزدورانو هړتالونو سره مالکانو ته مالی نقصان رسي او د ډاکټرانو هړتال سره د خلکو ژوند تړلې وي او د یو انساني ژوند قیمت د سره سم نه دي. ادارې وایي چې د طب د چارو د نظم اداره پی ایم ډی سی له هم په دې خبره سوچ پکار دی چې کوم ډاکټر ته د خپل پیسې نه پیسې ډېرې خوږي وي هغه به څنګه د یو رنځور علاج وکړي. ادارې اخیری کلی کې بیا پاکستان کې د غربت دا حال دی چې یو تن اخیری حد ته ورسي نو هله هسپتال تزي او سرکاري هسپتالونو کې ټول غریب خلک وي چې د علاج پیسې نه لري نو داسې خلک د علاج نه محروم ساتل یو غیر انساني کار دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات ډان ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې د امریکا سفیر ریچر اولسن ویلي اوس وخت راغلی چې پاکستان او افغانستان له یو بل سره همکاري زیات کړي او باید یو بل په هیواد کې د وسله والو ډلو تر شا ونه تریکي. بلخوا اسوسییټډ پریس لیکي چې کابل ته د سفر په وخت امریکا د ریپبلیکن ګوند سره تعلق لرونکي سینیټر جان مکین وای چې افغانستان د نړیوالو ځواکونو د مکمل واپسۍ پریکړه باید د ځمکني حقایقو په بنیاد وکړي. د دغو دواړو مقالو مهمې برخې زموږ د همکار مجید بابر ناورو.
ټان روسپانی په خپل یو مقاله کې پیښور ته د سفر پر مهال په پاکستان کې د امریکایي سفیر ریچرډ وولسن خبرې راغستې دي. د روسپانی په خبره ښاغلی وولسن په خپلو خبرو کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستانی پوځ د کامیابو عملیاتو ستاینه وکړه، خو زیاته یې کړه چې اوس وخت راغلی دی چې په جنوبي آسیا کې د پراکسي جنګونو لړۍ ته د پای ټکی کېښودل شي. په پیښور کې د امریکا د آزادۍ د ورځې په مناسبت د روژې ماتې یوې غونډې نه پس خبریالانو سره په خبرو کې وولسن زیاته کړه چې امریکا په دې باور ده چې د وسلوالو پر ضد د ضرب عضب عملیاتو د وسلوالو فعالیتونه اغیزمن کړي دي چې ګټه یې پاکستان او افغانستان دواړو ته رسیدلې ده. په پاکستان د افغان لور لخوا په دې نږدو کې د لاسوهنو د تورونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وولسن وویل چې اوس وخت راغلی چې په یو بل هیواد کې د لاسوهنو لاس واخیستل شي او دغه لړۍ باید ودرېږي. ورځپاڼه لیکي چې ښاغلی وولسن په افغانستان او پاکستان کې د ریاستي ادارو د پیاوړي کولو په اړه د امریکایي انتظامیې د ملاتړ د خبرې یاده وکړه او وی ویل چې په دواړو هیوادونو کې د اسلامي دولت غوندې وسلوالو ډلو د ګواښ د مخنیوي یوازینی حل د دغو هیوادونو ریاستي ادارې پیاوړي کول دي. بلخوا اسوسییټډ پریس خبري ایجنس کابل ته د امریکایي سینیټر جان مکین د سفر موضوع راغستې او لیکي چې په کابل کې د وینا پر مهال ښاغلی مکین د اوباما انتظامیې نه غوښتنه وکړه چې په دغه هیواد کې د طالبانو بریدونه دومره ډیر شوي دي چې د وخت تقاضا ده چې د امریکایي پوځونو د ستنېدو په پلان نظرستاني وکړی شي. ښاغلی مکین خبریالانو سره په خبرو کې زیاته کړه چې که هم افغان ځواکونه ډیر په بهادرۍ جنګیږي خو د جګړې په میدان کې د سختو زیانونو سره مخ کیږي. ایجنس لیکي چې دا مهال په افغانستان کې موجود نړیوال ځواکونه وار له مخه د جنگي زموارونو لاس اخیسته او تر 2014 کال تر پای به د دغو ځواکونو په شمیره کې کمی راځي، خو ښاغلی مکین ویلي دي چې د دغو ځواکونو د شمیرې د کمولو پریکړه باید د ځمکني حقایقو په بنیاد وکړل شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ایران سره د شپږو لویو قدرتونو په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړي. جان کیری پرون په ویانا کې د خبرو پر وخت هیله سرګند کړه چې د جولای په 9 نیټه په ټاکلي مهلت کې دننه یوې موافقې ته رسیدل به ممکن وي، خو په داسې حال کې چې اسرائیل یو ځل بیا له ایران سره د موافقې په اړه اندېښنه ښودلې ده. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار احمد تکل ناورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې حقیقي پرمختګ شوی، خو دوی زیاتوي چې لا هم دا خبرې هغه پړاو ته نه دي رسیدلي چې باید رسیدلی وای. ښاغلی کیری وویل هغه وخت را رسیدلی چې ولیدل شي آیا توافق ته رسیدل ممکن دي که نه. ښاغلی کیری په ویانا کې د نړۍ د شپږو قدرتونو او تهران د خبرو په نهمه ورځ د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره تر کتنې وروسته وویل اوس به د دې هدف لپاره هڅه کوو چې دا کار په ټاکلي مهلت کې دننه بشپړ کړو. دا مو هدف دی او موږ ټول به لازم فشار وکاروو څو ورورسیږو. لکه څنګه چې موږ ټول ویلي اوس مهال د جولای د 9 خواته چې مهلت ټاکل شوی پر مخ ځو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د خپل ایرانی سیال څرګندونو ته چې وایي دواړه لوري له دې مخکې هیڅ کله نه سره نږدې شوي اشاره وکړه او ویل له دې وینا سره موافق دی، خو دا خبرې پر سم او ناسم لوري تلای شي. کیری خبرداری ورکړ چې د ایران د ناغړۍ په صورت کې امریکا د خبرو له بهیره وتلو ته چمتو ده. په همدې حال کې اسرائیل یو ځل بیا د ایران او لویدیځ ترمنځ خبرو کې د پرمختګ په اړه اندېښنه ښودلې. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون د کابینې په غونډه کې له ایران سره احتمالي موافقه له شمالي کوریا سره د 1949 کال موافقې ته ورته وبلله. دا موافقه به چې کار پر روان دی ایران ته د اټومي بم د جوړولو لاره پرانیزي او همداراز ایران ته د سلګونه میلیارد ډالرو د ترلاسه کولو امکان برابروي څو پر نورو د یرغل او په سیمه او نړۍ کې د تروریستي کمپاین لپاره کار ترې واخلي. دا یوه بده معامله او کمه بده نه بلکې تر ټولو ناوړه معامله او حتی زما په نظر له شمالي کوریا سره تر هغې معاملې هم بده ده چې په نتیجه کې شمالي کوریا اټومي وسله جوړه کړه لده مخکې ډیپلوماټانو ویلي و چې پر ایران د امریکا او اروپای ټولنې د بندیزونو د ځنډولو پر میکانیزم مقدماتي موافقه ته رسیدلی، خو شپګولو یو قدرتونو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک په اړه تر اوسه موافقه نه ده کړې چې لمخې بندیزونه لري کیږي او لشوې موافقه د تهران د سرغړونې په صورت کې بیا نافذیږي. ایران او لویدیز لدې مخکې هم څو ځلې په خبرو کې پرمختګ کړی، خو د ځینو جزئیاتو پر سر نه دي سره جوړ شوی.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کال جون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بیروزګار دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاړي، د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، اوس هم زه مومند ایجنسۍ ته چرته چې ګڼ روغتونونه وسوالو په بمونو ړنګولې دي او خلک وایي په نورو روغتونونو کې عمله نوي چې له عمله یې ځایي اوسیدونکي خپل بیماران نورو روغتونونو ته اوړي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینار د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی راکوي.
په محمد جنسی کې ټول 15 اتیا واړه لوی روغتونونه دي چې په کشپارس د طالب وسلوالو له خوا لنګول شوی هم وو، ولې په یاد روغتونونو کې د غلنۍ او د کوزه محمد جنسی روغتونونه خو آباد دي او د بر محمد جنسی ولس شکایت کوي چې د دغه ځای روغتونونو کې په میاشتو یا په دوه میاشتو کې هم نارینه او زنانه ډاکټران په سترګو نه ویني. اختیار ګل د تمانځو اوسیدونکي دی او هغه وویل
چې کله فول یو کمپاین نو ماشاالله موږ خپل نه خا ابادی تاور ده، خو دغه باوجود ما الکترونی او دایان چې کندي نه غمر از یغه خپل ډیوټی نه کوي، لکه یو ډیلیوري یو نارمل ډیلیوري چې کوم دی هغه موږ په غل نه یو په خبر افری دي نو اکثر ته موږ ما شمار مين دي نه
په دوی زو کې هم یو روختون بند پروت دی چې ولست ډیر زیاتې ستونزې جوړې کړي. محمد عمر خان نوم یو تن وویل
دا په دوی زو کې زاو سیم ورته وای الته ابراهیم ملک ابراهیم داغه سپټال موږ ته دا مشکلات دي چې جی الته ګاډم نه ملایوي چې ماشوم بیمار یا چتا دسی نو سنگیره بیمار شو روټ دی او باسی یا بو چټر والا ته پاغي باندې اکثر پر یو باندې شاته خو چټر یال تلګی دی دی
د انبار وسیدون کې رئیس خان د انبار د روختونونو حل راته داسې بیان کړ.
سلطه په انبار کې زمو صدری بنیادی مرکز یې ستویل شي تاریخ یو د درو هسپتال دی او یو د هدا هسپتال دی یو د خاري هسپتال دی دا هسپتال کو کلاو دی صدې کې انډیمیس ډاکټران نشته لري که تاسو زیات تمه ده کنه
بیانو د صحت محکمه ولې په ډاکټرانو نظر نه ساتي چګنی ډیوټه ته حاضر کړی. دغه پختنه مې د ایجنسی سرجن ډاکټر رضا الله خان وکړل.
نه دا سي فن کولی دي چې په خپل چیک اند بیلانس لکه زه خپل ته روزا چې ویزیت کوم کنه کم لکه کم سټاف را راځي وی داوت لکه پرمیشن لکه اجازه نه یاره کنه راځي که څه مونږ نه کوو هغه له سزا مور کو
په بایزو او په خوایزو کې وروختونه ډیر دي ولې زیاتره پکې بند پراته دي. پرې ډاکټر رضا الله وویل
بایزو بایزو طرف تړیل دی او بس دا غواړی چې هغه کې خلک نشته د څه وړ ته من څه لاړ منو سم سم چې ما غوښتن او پاین د 10% خلک دي
او د غولت غوښتنه کوله چې حکومت دې روغتونونو حالت خکړي او د روغتونونو ته نارینه او زنانه ډاکټران خامخاولېږي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو اوس هم راځو اونیس پروګرام د تاریخ پاڼې ته. د نن په تاریخ پاڼه کې د پیښور کلا بالا حصار په اړه معلومات درکو. ته مشال ریډیو همکار خالد خان په پیښور کې د کلا بالا حصار په اړه د تاریخ پوهانو سره خبرې کړې دي. تفصیل یې په دې اونیس پروګرام کې اورو.
گران اوریدونکو د پښتنو سترخار په خبر تا کچری راغلی نو د بالاحصار کله بمو خامخه لیدلی وی کوم چې د جنا پارک او ریډینګ هسپتال ترمیان په یو لوی غونډه د مدوراسي آباد ده، خو ډیر کم خلکو ته د مکمل او شوی ده چې دغه تاریخي او لرغونی کله د دننه نه وویني، ځکه چې دغه کله د پاکستان جوړولو نه پس د امنیتي ځواکونو اف سی مرکز او د استوګنې زیدي. نن بعد د تاریخ پانه پروګرام کې دا کلا بالا سر په حق لا معلومات درکو چې دا کلا لکم وخت نه آباد ده او دې کې کوم بچاهانو یا واکمن خلکو استوګنا یا دمکړی ده. دا تاریخ کتابونه منتخای چې مغولو دورانیانو سکانو او بیا انګریزانو وختونو کې دا بالا سر کلا فتح شوی ورانه شوی او بیا ودانه شوی ده. اوریدن کو دا بالا حصار تاریخی اڑخونو او ارزخ نوڑان دی دا ضروری گنم چستا سو پزین کی دا دا کلی نقشہ جوڑ کلم. دا بالا حصار کلا دا دو لویلوی دیوالونو دننا پرتا دا چی یو تا دا بہر او بلتا دا دننا دیوال ویلی کی گی او دا دغی دیوالونو مینس کی یو لار یا سڑک جوڑ دی چی گیر چا پیر پکی مورچی او دا سارنی زائیو ندی. دا کتب اڑخنا دا بالا حصار پلوی دروازا دننا وطو نپس گس اڑخ تا یو سو فرلانگ رستو یو بل دروازه ولاړه ده او بیا خلاصتا د کلی دننه میدان یا غولی شروع کیږي چې ګیر چاپیره لوی کوټه د اف سی ځواکونو د پاره د بیرو کونو پتوګه او وړې کمرې د هغوی د افسرانو د پاره د دفتر پتور استعمالیږي. دا کلی دننه یو لوی جماعت هم جوړ شوی دی او د دې اوسیدونکو د پاره یو کینټین یا رستوران هم شته. دغه شان د کلی یو لوی هال ته د میوزیم نوم ورکل شوی دی چې د کلا بالا حصار پیښور او پاکستان سره تړلي سیزونه د نندارتون لپاره ایښودل شوي دي. دا پخوانی وخت د پانسی کوټې نخې هم د کلی دننه په نظر راځي. تار خټک چې د کسب لحاظ سره آرکیټیکټ دی او تاریخي ځایونو سره مینه لري هغه څو خوش قسمتو کې شمار دی چې د بالا حصار کلی دننه نه لیدلې ده. دا کلی په هکله هغه وایي اوچت زی باندی آباد دغ کلی تا افغان بادشاہ تیمور شاہ دورانی په وخت کې د بالا حصار نوم ورکړل شوی دی. کوم ورخین او د لرغونی آثار او کارپوهان په دې نه دي متفق چې دا مغول بادشاہ ظهیر الدین بابر نه وړاندې په دې غونډې یا کلا څوک اوسېدلې دي او د چا وخت کې جوړه شوې ده. دا تاریخ کتابونه لیکي چې د بالا حصار په غونډې د مخکې نه د خټو آبادی وه خو چې کله بابر بادشاہ باګرام یا موجوده پېښور فتح کړو نو استوګنه به هم د بالا حصار په غونډې کوله. د لرغونی آثارو کارپو او پېښور اوسیدونکي ظهور دورانی وایي بابر بادشاہ چې کله پېښور ته راغلو نو خپل کتاب تزکیه بابری کې د پېښور او بالا حصار چاپېر چل ذکر کړی دی.
دا پېښور داسې زبردست ځای و چې بابر په خپل کتاب تزکیه بابری د اول زمانه کې په ترکی کې لیکل شوی و چې هغه هر کله راکوش شو د خیبر د غرونو لاندې راکوش شو هغه بیا راغو پېښور ته رومبنی ځای چې هغه خپل دلته یو قسم قلعه جوړه کړه هغه ته مونږ نن سبا دا بالا حصار وایو. دا یو غونډه به وه اوچته ځمکې نه اوچته ځای به وه نو هغه به تزکیه بابری کې لیکلی دا چې زه به مازیګری کې دلته به ناست به وم هغه ځای اوسه نه کړی دا او ما به کته چې یاره لاندې د ډېری نه ټول لاندې اوچته ډېری به که نه دا ټول سبزه وه باغونه اوبو لیکن د مغلونو خو زمانه کې دا ډېر سرزب ځای و.
خو بیا پېښور پوهنتون کې د تاریخ څانګې استاد پروفیسر ډاکټر سید وقار علی شاه وایي چې دا پېښور د کلي تاریخ دومره لرغونی دی څومره چې د پېښور خپل تاریخ ځکه چې د ده په وینا دغه غونډې به هر دور کې د ښار د څارنې او د حفاظت سره سره د واکمن خلکو د استوګنې ځای پاتې شوی دی.
او دا زموږ کلا بالا حصار چې دی ډېر ګولګټلی شو کلا بالا حصار شو د منځ کې به هغه د باړې ریور اوبو به روانو او دا یو هاي پوزیشنز دی چې تاسو جیو فزکس ہو گوری دے جائے کے نو دا یو ایلیویٹڈ پوزیشنز دے دا کلا بالا سار شو او التا گول گٹلی او منس کے علاقہ ٹول جور دے
دا پیخور میوزیم پخوانے کیوریٹر خدے بخلی اس ایم جعفر پخپل کتاب پشاور سٹی آن دی فرنٹیئر کی لکھی چھ دش پارہ سم صدے پپیل کی مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر پوخ کی دا قلا جوڑا شیوی وا او بیا چکلا شیر شاہ سوری دا بابر زوی ہمایون تماتی ورکڑا نو دا قلا روانہ کڑے وا اس ایم جعفر لکھی چھ ہمایون او بیا اکبر بادشاہ دا پیخور قلا یوزل بیا ودان کڑا او بیا چکلا دا ایران بادشاہ نادر شاہ پہ ہندوستان حملہ اکڑا نو دا بالا حصار قلا دس وقت پورے دا ہغ ولکا کی راغلا دا خبرا دا تاریخ استاذہ او پیخور کی دا بے نظیر پہنتون وائس چانسلر ڈاکٹر رضیہ سلطان ہم تائیدوی او وائی چی اکبر بادشاہ بالا حصار دا مخ کے نہ ہم کلے او مضبوط جوڑ اکڑا
سکالرز دا خیال لے چی ایون دا بابر پا دور کے پدی باندے لکا کار شوے او دا استعمال شوے وا او بیا چی دا دی کمپلیٹ رینوویشن شوے او نا آغا دا اکبر پا دور کے شوے او تا سپتہ دا چی اکبر ہم دا مغل چکم ڈائنیسٹی دا نو داغی او دیر مین او مهم حکمران تیر شوے دے چکل دورانیانو یوز کرے دے نو پیخور دا غی دا سلطنت دیو دیر اہم خارو دا تیموشانا دا زمانی راسے دا سیکنڈ کیپیٹل پا طور استعمال شوے نیم کال بدی کابل کابل کی ہو نیم کال شپگ میاشتے سلو شپگ میاشتے بدی دلتے پیخور کی ہو
خوبیا پیخور او بالا حصار کے لیتا دا احمد شاہ ابدالی یا دورانیانو دور کے ډیر اہمیت ورکڑے شو او دا افغان بادشاہ تیمور شاہ په وخت کې دا کابل سرسرا پیخور هم د دوی د سلطنت دویم پلازمینا وګرځول شو چرته چې با د جمی په موسم کې تیمور شاہ د خپل پامیل سرا په بالا حصار کې دننه اوسېدو او دا حکومت ټول انتظام او چارې به هم د دغه ځای سنبالولې ډاکټر رضیا سلطان وای د بالا حصار دننه تیمور شاہ خکل مانے او محلونا جوڑ کریو چی بیا رستو سکانو ران او لوٹ کرل
دورانی چی کم حکمرانانو غیبا پا بالا حصار کے پاتے کی رینی دا غی چی کم محلاتو نو آپا بالا حصار کیو اس چاسو جا پاتے شوی دے پکے دیر او دین علاوہ شاہ زمان ہم پکے پاتے شوی دے دا غا تیمور شاہ ہم پکے پاتے شوی دا حکمرانان دی بچی پا پیخور کیو نو دی با پا بالا حصار کے اسے دا او چی کل سکان را لے تاسو گوری ناغا بلکل یو دا خاورو دے رہے ہو دونے تباہ کرے ہو
دا تیمور شاہ دا مرگ نپس دا غزوی شاہ شجاع دا افغانستان باچا شو او ہم دا دا پا وقت کی دا دورانیانو پا پیخور باندے دا حکومت واگے ارس پا ارس کمزور کے دے او دا کال اتلس و اتلسم نپس دا آغی وقت دا پیخور بارکزے خاندان گورنر یار محمد خان او دا غرونو سکھ مہاراجا رنجیت سنگھ خپل مشر اوگنلو ڈاکٹر رضیا سلطانا چی پیخور کی دا دورانی وقت باندے پی ایچ ڈی سیڑنی کڑی دی دا دا غی وقت پا حق لا وائی
خو کل چی زوال رالو نو باغا وقت کی دا دی صوبی دا پیخور دا صوبی سلور رونا دا دی چی دینو آغا اغی سر دا دی نغو اختیارو پائی کی یار محمد خان و پیر محمد خان و سید محمد او یعنی اغی با سکانو تخپل نغا ورکولو سپریمیسی بے منلا دا اغی لوی بے رہی حکومت بے منلو
دا تاریخ پانے وائی سکان چی کل پا پیخور قبضہ شو نو دا پیخور باغونو سر سر دا بالا سار کلی تا ہم دیر نقصان اورا سولو او دا غلطا شاہی مانے او ودانے ویجاڑے کلے خوبیا رستو سکھ گورنر ہری سنگھ نلوا دا بالا سار دا جوڑاولو امر اکلو او ویلی کی گی چی دا کلی بہر دیوال او لوی دروازہ د سکانو په وخت کې جوړ شو او دیتے د سمیرګړ نوم ورکړو چرتا چنن هم د مہاراجا رنجیت سنگ نوم یو کتبا لګې دلې دا مہاراجا رنجیت سنگ د قلعه ته په کال 1315 درشم کې راغلی وو د سکانو نه پس چې کل انګریزانو په پیښور په کال 1155 کې قبضه وکړه نو د بالاحصار قلعه د خپل فوجانو مرکز وګرځول او د قلعه دیوالونه په پخو خښتو اوچت کړل او د دې دننه بیرکونه او دفترونه جوړ کړل د بالا حصار د موجوده ډیزاین او ودانه په حق لا آرکیټیکټ تایر خټک وای
چکم د اماراتی ټیکنیک ته د خخت امارات جوړولو کې نو هغه کې تکلا بالا احصار مثال ډیر کم موږ ته ملاويږي په دې کې چې کم انداز سره د دې د غټ دیول لرو چې تر شوي دي هغه کې چې کم د دې یو تناسب ساتل شوی دی نو که تاسو خیال وکړئ تاسو چې کلم په خبرته انټر کیږئ نو تاسو ته د دې تکلا بالا احصار چې کم یو خاص دی نو هغه تاسو ته بالکل په نظر باندې راځي او دغې نه علاوه په امارت کې چې دی د خخت علاوه مختلف د نور کرافټ شوی لکه د لرګي کار شو یا دغې نه علاوه فرسکو جو ته مونږ وایو لکه په دیوالونو باندې کلکاری وغیرہ کیږي دغې کارونه په دې کې شوي دي
دا شپاره سمې صدینه د پیښور پزړه کې آباد دغه د بالا حصار کله چې د خپل وخت وی بچایانو حملورو او گورنرانو د سر سوري او د استوګ نزیو ډیر تاریخي ارزښت لري خو د بدمرغه د دې سیمې خلک او بارانی سیلانیان صرف د دې د بهر نه ننداره کول شي او د ننات کلو د پاره به د وفاقي حکومت یا اف سی ځواکونو لوړ پوړو چارواکو اجازه ضروری وي دا پیښور خلک او تاریخي ځایونو سره مینه لرون کی وای پکار دا چې د لاهور او دیلی شاهی کلو پشان دا پیښور بالا حصار هم د عام اولسته لپاره پرانستل شي او امنیتی ځواکونه بل زیتا شفټ کړی شي
او زه داري کلیم کوم چې پدی ایریا باندې یا پدی دور باندې ما د کار کړی دی او ما بالا حصار دنن نه نه وکړل
نو کچه ته دا د عام خلکو ته پرانستل شي او خلک زیرا زینو هغه ته په خپل تاریخ یا د دې علاقې تاریخ په اړه سره ډېر ښه معلومات
دا تیر صوبائی حکومتونو پشان دا خیبر پختونخوا موجودہ حکومت هم دا صوبائی اسمبلی نا یو قرارداد منظور کړی دی چې وفاقی حکومت ته د بالا حصار کله صوبائی حکومت ته اوس پاری او دغه تاریخي زیدی یو کامی ورثه وګرځول شي خیبر پختونخوا اسمبلی کې دا قرارداد وړاندې کونکي د پیښور نه د پاکستان تحریک انصاف د صوبائی اسمبلی غړي اشتیاق اورمل په دې کله وویل تاریخ پانا پروگرام کی منندرتا دا پیښور بالا حصار کلی په حقلا معلومات درکړل او بل اونې با دا پښتونخوا یو بل تاریخی او لرغونی ځای په حقلا معلومات درکړل تر هغه وخت پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړې د خدای په امان
د پکابل زپې خبر کې پاتې شما را بسنګ جون تیریږي لارې شوې بندې زما خزر د جدائے د غم چنا دا بسنګ جون تیریږي لارې شوې بندې په کابل زپې خبر کې پاتې شما دا بسنګ جون تیریږي لارې شوې بندې بلتان پکی پیری ولاڑی دینا دا بسنگ جن تیری گی لاری شوی بندے تپ کابل زپے خبر کی پات شما دا بسنگ جن تیری گی لاری شوی بندے بل شوی زخو بمل شم کاد بل شوی زپی خور تو پکا بل شوی زخو بمل شم کاد بل شوی پختون مینیم بی ننگی نکبلو ما داب سنگ جن تیری گی لاری شوی بندی تب کابل زپی خور کی پاتی شما داب سنگ جن تیری گی لاری شوی بندی بسنگ جن تیری گی لاری شوی بندے تب کابل زپی خبر کے پاتی شما دا بسنگ جن تیری گی لاری شوی بندے.